دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د غرمې 12 بجې دی. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موزا ګل ایاز او نجیب عامر هر کله کاو په دې خبري غړي کې مو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننی او تبصری هم راوړي دي. خلومړې د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه له نجیب عامر راو.
اوټان کې پر اف سی ځواکونو د وسلوالو برید پای ته رسیدلې. د اوکراین ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون کړ او په کانګو کې د وی چورلکه نسکورېدو په حق کې اته 16 سپتمبر وشل شوې. سرته کې مو اوریدل اوس په موږ کړی بشپړو خبرنو ته. د ټانک چارواکي وایي د اف سی ځواکونو پر مرکز د وسلوالو برید پای ته رسیدلې ده. په دې جګړه کې چې څو ساعته دوام وکړ دواړو غاړو ته تلفاتو د اوریدو راپورونه ورکړل شوی دي. د ټانک د پولیسو مشر وقار احمد نن رسنوي ته ویل بریدګر نن سهار وختي د 3 بجو په شاوخوا کې د اف سی ځواک ودانې ته ننوتلی وو او ډزې پیل کړې وې. وقار احمد ویل څو ساعته جګړې نه پس 3 بریدګر وژل شوي او د اف سی لاین د نن حالات دغه په قابو کې دی او د پلټنې او تصفیې عملیات روان دي. نوموړي د 3 سرتیرو وژل کېدل او د 13 نورو ژوبلېدل تایید کړل. د استخباراتي ادارې او مامور مشال لډیو تویل په دې جګړه کې شپږ حکومتي سرتیري وژل شوی او 22 نور ژوبل شوی دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني د یو پیغام په خبرولو سره د برید مسؤلیت قبول کړی دی. د ډیر اسماعیل خان پولیس وایي د وی مدرسې معلمه د 3 نورو نجونو لخوا وژل شوې ده. د ډیر اسماعیل خان د پولیسو چارواکي ډي پي او نجم الحسنین لیاقت پرون مخام په یو خبري غونډه کې ویل دا پیښه په انجم آباد سیمه کې د جامع اسلامي فلاح البنات په دروازه کې مخې ته راغلې ده. هغه وایي
ایک خاتون جس کی عمر 21 سال ہے, نام سپورا بی بی ہے.
د سفورا بیبی په نوم یو میرمن چې 21 کلنه وه د مدرسې نه د باندې قتل کړل شوې ده. پولیسو درې میرمنې نیولې دي. د لومړنیو پلټنو پر مهال دغو میرمنو ویلي د هغوی یوې 43 کلنې خپلوانې په خوب کې لیدلې چې سفورا بیبی د مذهب سپکاوی کړی دی, نو دوی هغه ځکه وژله. ڈی پی او نجم الحسنین لیاقت وایي پولیسو دغه درې واړه میرمنې نیولې او تفتیش یې پیل کړی دی. هغه وایي د دې خبرې د معلومولو هڅه هم کوي چې دا قتل یوازې د خوب د لیدو له وجې مخې ته راغلی که تر شا یې نور محرکات هم شته. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د مذهب د سپکاوي په تور د ولسي کسانو تر څنګ ځینې مهم چارواکي هم وژل شوي دي. تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ. د اوکراین د ولسمشر او د پاکستان د وزیر اعظم ترمنځ ټلیفوني خبرې شوې. د پاکستان د سرکار رادیو د خبر لمخې د ولودمیر زلنسکی او عمران خان ترمنځ د اړیکه پرون نیول شوې ده. رادیو پاکستان لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم د اوکراین د شخړې د سمدستي ختمولو او د مذاکرات او سفارتکارۍ له لارې د مسلې د هواري لپاره خپل اصولي دریځ یو وار بیا تکرار کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د اوکراین د خلکو لپاره په دوه ولوتکو کې بشري مرستې هم استولې دي. نوموړي زلنسکی څخه مننه وکړه چې له اوکراین د پاکستاني زده کوونکو د سفارت د عملی په وسلو کې مرسته کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم د فبروري په 23 روسیې ته سفر درلود او د فبروري په 24 روسیې پر اوکراین یرغل وکړ. پاکستان د اوکراین په شخړه کې بې پرې دریځ خپل کړی دی. د کانګو په ډیموکراټیک جمهوریت کې پرون د وی چورلکې د نسکورېدو پیښه کې د شپږو پاکستانیانو په ګډون د ملګرو ملتونو 1300 سرتیري وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو او پاکستاني چارواکو په وینا دا پیښه د مارچ په 9 مخې ته راغلې ده. د ملګرو ملتونو د سکرتر جنرال انټونیو ګوتریش یو ویان په حادثه کې مخې ته راغلي تلفات تایید کړي او د وژلو شوو 8 واړو کسانو هویت په ډاګه کړی دی. په وژلو شوو کې له شپږو پاکستانیانو سربیره یوې د روسیې او بل بیا د سربیا سره تړاو لري. د پاکستان پوځ وایي چورلکه د سارنې په ماموریت په او تر اوسه د نسکورېدو دقیق دلیل نه دی معلوم. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې پیښه ژوره خواشینی څرګنده کړې ده. د کانګو جمهوریت پوځي چارواکي دا کوي چې د ایم درویش په نوم د یاغیانو ډلې چورلکه راغورځولې ده, خو یادې ډلې دا تور رد کړی او وایي د کانګو پوځ د الوتکې د نسکورېدو مسؤول دی. د خبرنو پای
خبرونه بل مشال لري واوریدل چې نجیب امیر درته او وړاندې کړل. کچره سره روانې کړې تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. په ټانک کې په اف سی لائن د وسلوالو برید کې ګڼ امنیتي ځواکونه مړه او ژوبل دي. د انتخاباتو کمیشن وایي د سبانه بلدیاتي ټاکنو لپاره تیاری مکمل کړي.
دغه پارا تیاریانه د الیکشن کمیشن په طرف نه بالکل مکمل دي چې تقریبا 28000 نه زیات امیدواران دي، 80 لاکھ نه زیات د ووټو چې موږ سره تقریبا په دې الیکشن کې د خپل رائے اظهار کوي.
سپریم کورٹ د قومي اسمبلی د هغه غړو برخلیک معلوموي چې خپل سیاسي وفاداری بدلوي. یو قانون په پوها په دې اړه وایي،
نو اوس خبره دا ده چې دا تشریح کول خو پکار وو کنه، چې که یو ممبر خرڅېږي او هغه پیسې اخلي او د هغې ثبوتونه موجود وي، ده ته بیا څوک صادق یا امین یا دا ویلی شي.
د پاکستان د سیاسي اړیکړې د دغه ملک پر اقتصاد هم اغیز کړي.
کله چې دا سٹرائکس جوړ شي او روډ بلاک شي، نو دې د وجه ٹرانسپورٹیشن مسئلے جوړ شي، لیکن ائی کچھ کله ہرڈلز جوړ شي، اغه د وجه مختلف زینو کی شارټیجز کریئیټ شي او اغه د وجه انفلیشن راتلی شي.
نور موضوعات هم لرو له مشال رادیو سره. اوسه مشال اوریدل تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن سهار وختي وسلوالو په ټانک کې په اف سی ځواکونو برید وکړ چې څو ساعته دوام وکړ. جګړه ختم شوې ده خو د څو ساعته ډزو کې درې وسلوال وډل شوي او د امنیتي سرچینو تر مخه شپږ امنیتی ځواکونه هم په دې جګړه کې وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. د دې برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. نور حال لسمینا د مشال اړیو همکار اشتیاق مسجد راکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع کې لاول نن سهار په اف سی لائن کیمپ باندې برید کړای دی او د سالور ګنټې د ډزونو بدلون په نتیجه کې د پاکستانی پوش پیش سرتیری وژل شوی دی او 22 نور پر هرجل شوی دی. او د ټانک پولیس په مطابق برید کوین کی درې وسلاول هم د ډزونو په بدلون کې وژل شوی دی. د دغې پیښې په اړه کې د ټانک پولیس مشر وقار احمد مشال ریډیو ته وویل،
درې بجے دہشت گرد حملہ کرے گا اف سی کرا باندھے آگے کے در دا آرمی جوانان شہیدان شوی دی او لس پک زخمیان دی او درې چکم حملہ آور دی نو آگے مقابلہ کے آگے ام حالات شوی دی. آپریشن چکم دے نو دا مونگا 7 بجے ختم کرے دی. حالات نارمل، علاقہ کلیئر، دہشت گرد چکم نو آگا خلاق، بازار اور ٹول ہر وشیز حالات نارمل. سرچ آپریشن مونگا اوکا پوشا چکم اف سی کلانا کم کورونو کم زیدی او پٹی دی پاگی کرو کے پاٹول لغم اوکا.
د خفیہ ادارے سره تعلق لارن کی و چارواکی د نوم نوش ولو په لاوج مشال ریډیو ته ویلی دی چې د اف سی کیمپ باندې د وسلاوله برید کې د پاکستانی فوج سپیش سرتیری وژل شوی دی او 22 نور پر هرجل شوی دی. د خفیہ ادارے چارواکی د پخلی په مطابق په وژل شویو کې د پاکستانی فوج صوبیدار میجر شیر محمد، نائب صوبیدار سید علی، سپاہی محمد نبیل، سپاہی میر محمد، سپاہی علی غلام او سپاہی مسکین علی شامل دی. د ٹانک ایف سی کیمپ بنے دی برج ذمہ واری دی تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پر اولاجلی و بیان کشے مانلی دو. پبل لوری 13 ورځ دی سویلی وزیرستان دی ماکین مندیچ سیما کشے ہم اجدگار مال پنجب آجے نا پیجاندلی وسلاولے پا پاکستانی پوز سرتیریو بنے برید کڑائی دائی او دی 2 گھنٹے دی ڈازونو بدلون پا نتیجہ کشے دی پاکستانی پوز کیپٹن سعد او لانس نائک ریاض وجل شوی دی او تنور سرتیری پر ہرجلی شوی دی چې د میجر سیام، نائب صوبیدار غلامین، نائب صوبیدار عزت بادشاہ، نائک شاید خان، نائک عبدالوہاب، سپاہی امین، سپاہی رضوان او سپاہی زبیولا په نمونه پیژندل شوی دی. په مکین مندیج سیمک شهم په پاکستانی پوز د برید ذمہ واری د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مانلی دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پورس په درینیمو او د هرې جمعه پورس په دونیمو بجو له مشال رادیو واوري.
مشال لوتا تاسو غوږی د زیارت پورس د خیبر پختونخوا په 1300 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو په دویمه مرحله کې خلک رای ورکوي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا د سبانی بلدیاتي ټاکنو لپاره یې تیاری مکمل کړی دی. په دې انتخاباتو کې له 8000 زیات نوماندان په میدان کې دي او له 8 میلیون زیات نارینه او ښځینه ووټران به خپل رای وکاروي. الیکشن کمیشن وایي چې له 6000 نه د زیاتو پولینګ مرکزونو څخه له 1400 زیات یې حساسې ګرځولې شوي، چېرته چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه اخیستل شوي دي. نور حال د غلام غوس په رپورټ کې.
د مارچ په 1/3 نیټه د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، کورمی او رگزو، بردیل، کوزدیل، سوات، شانګلی او ملکن په شمول په پاتې 1300 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. د الیکشن کمیشن د سوری لاندې اړوند ادارو په پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د دې دویمې مرحلې لپاره تیاری مکمل کړی دی. د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد وایي
الیکشن کمیشن کی طرف بالکل مکمل دی. منصر پدی انتخابات کے پریجے مرحلے کی تقریباً 28000 نزیات کے ملے سے امیدواران بھی خبر حاصلی، اور ان علاوہ منگ تقریباً 80 لاکھ نہ زیادہ سے وہ چیز منصر تقریبا پدی الیکشن کے دختر رائے اظہار کی. پولنگ بعد سحر 8 بجے شروع کی گئی اور مجدر 15 بجے پر بدا الیکشن جاری ہوئی.
د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي زینی پولینګ سټیشنې حساسې او زینی بیا ډېری حساسې ګرځول شوې دي او په حساسو یا ډېرو حساسو پولینګ سټیشنو به زیاته امنیتي عمله ګمارل کیږي او د کیمرو د لارې به هم څارنه کیږي.
شپږ دنا تر پاسه موږ سره پولینګ سټیشن دي چې په هغه کې شپږ سوه تر پاسه موږ سره ډېر زیات حساس پکې شوې دي. د آرټیکل 220 نه 220 خبر ادا آگا آئی جی پی سے
الیکشن کمیشن د دې انتخاباتو لپاره د پولینګ سټیشنو یا رایو ورکولو د مرکزونو عملی ته روزنه هم ورکړی ده او په هر کلی کې د مزدور کسان کونسلر، جنرال کونسلر، د ځوانانو کونسلر، اقلیتی کونسلر، خزینه کونسلری او تحصیل چیرمین لپاره د شپږو رنگونو د بیلابیلو قسمونو د ووټونو د پرچو په اړه یې دوی ته تربیت ورکړی دی. په دغه اړه په برزیر ضلع کې د براول بانډۍ د یو پولینګ سټیشن د عملی مشر شفقت حکیم مشال ریډیو ته وویل
والي سره مونږ ته کوم دی پراپر الیکشن کمیشن ټریننګ را کړی دی او هغه ټریننګ والي سره دا چې یو کس کوم دی دا به شپږ وټونه شي مختلف کلر دي او مختلف کلر چې کوم دی پرچیانې دي او مونږ دا ټریننګ کې دا ویل شوی دی چې یاره تاسو به ترانسپیرنت الیکشن چې کوم دی دا څنګه یقیني جوړوي. نو بهر حال څومره سټاف چې کوم دی پر دیر کې هغه ټیچنګ سایډ باندې دی، هغه چې هیلث سایډ باندې دی، څومره محکمې دي، هغه ګورمنټ امپلایز ته ټریننګ ورکړی شوی دی کوم آزادانه الیکشن چې کوم دی دا یقیني جوړ کړي.
په عین حال کې 13 ورځ د صوبې د چیف سیکرټری په مشرۍ په غونډه کې د انتخاباتو لپاره د امنیتی او انتظامی تیاریانو جاج واغستل شو او د الیکشن کمیشن لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی دی چې د رڼو ټاکنو یقیني کولو لپاره دوی د الیکشن د ورځې لپاره یو کنټرول روم هم جوړ کړی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
پرون د پاکستان د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د هغه صدارتي ریفرنس اوریدنه وشوه چې پکې ویل شوی د پاکستان قومي اسمبلی کې چې د واکمن تحریک انصاف ګوند کوم غړو خپل وفاداري بدله کړي، دا غوی په زړه د هغوی پر ضد دی د عین لمخې اقدام وشي او د اسمبلی له غړیتوبه لری کړل شي. حکومتي ډله تور پوری کوي چې دغه کسان ترې د مخالفو سیاسي ګوندونو د پیسو په زور لری کړي دي، خو په خپله دوی بیا وایي د وزیر اعظم عمران خان له پرېکړو خوشاله نه دي، نو ځکه یې دا ګام پورته کړی. دا چې د سپریم کورټ د دې بینچ د پرونی غونډې نور څه تفصیلات دي له سراج زهیر به واورو.
د مارچ په 9 په سپریم کورټ کې د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې 15 بینچ د هغه صدارتي ریفرنس اوریدنه وکړه چې پکې یې له سپریم کورټه غوښتلي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه د تللو پارلیماني غړو د نااهلۍ په حواله د آئین آرټیکل 3 ای تشریح وکړي. د اوریدنې په مهال چیف جسټس عمر عطا بندیال د پاکستان اټارنی جنرل اشتر اوصاف علی ته وویل چې نن په 2 کې خپل دلایل بشپړ کړه. په دې موقعه اټارنی جنرل په خپلو دلایلو کې اووی ک یو اسمبلی ماته کړی شي نو هیڅ یو غړی د غړیتوب داون نشي کولای او د دې به مان داوی چې دغه غړی به بیا انتخابات کوي. د اټارنی جنرل د دلایلو په جواب کې جسټس منیب اختر اووی آیا یو پارلماني غړی یوازې په دې ټولو عمری نه هله کېدې شي چې هغه پارٹی پریخي وي؟ کدا سیوینو باید چې بیا پارلمان په آرټیکل 3 نوې ترمیم وکړي او د یو غړي د ناهلې موده وټاکي. په دې موقعه چیف جسټس عمر عطا بندیال خپل ریمارکس کې وی کدی یوې پارٹی نتلل یو غټ ګام وبلل شي او د دې سزا ټول عمری ناهلی پکار وی، نو بیا هم مونږ قانون ساز نه یو، مونږ یوازې د عین تشریک ولی شو. د له هغې وروسته چې د مارچ په 13 حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف تور پورې کړو چې 14 د قومي اسمبلی غړو یې د اپوزیشن ګوندونو پیسې اغستی او د اپوزیشن سره ملګری شوي او خپل وفاداری یې بدلې کړي. د کومې وروسته چې دغه پارلماني غړو ته د شوکاز نوټیس ولېږلې شوي او وضاحت یې ترې وغوښت. خو د ځینې پارلماني غړو وینا وه چې دوی د عمران خان د رویې نه خوشحاله نه وو، نو ځکه اپوزیشن ګوندونو ته لاړل. له دې وروسته د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی د آئین آرټیکل 3 ای تشریح کولو لپاره سپریم کورټ ته یو ریفرنس ولېږلو چې تشریح یې وکړي چې یو غړی د خپل ګوند د اصولو سرغړونه وکړي نو د هغه د ناهلې لپاره کومې لارې لټول پکار دي. د پاکستان د آئین آرټیکل 2 او 3 مانه ده چې د پارلمان غړی به صادق او امین وی. پخوانی سینیټر او سیاستوال عبدالنبی بنگش مشال ریډیو ته اووی که یو د قومي اسمبلی غړی بل ګوند ته لاړ شي او د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد ووټ کاروي، خو تر ووټ اچولو وړاندې نه هغه ناخله ګرځول کېدی شي او نه ورته بل څه سزا ورکول کېږي. د دې لپاره به ضروري وي چې د قومي اسمبلی سپیکر د هغه د ناخلې لپاره الیکشن کمیشن ته درخواست ورکړي او بیا به الیکشن کمیشن فیصله کوي.
انٹرپریٹیشن کوری شو کو ترو سا پول جا کے مثال سا سپریم کورٹ دا سکھ دا اہل کیا اور دیر کے دیر کا سانداشن سا دغا آزاد منتخب شوی اور بیائی پیٹیاری جو انکری دا تاغے پورے نا اہل کے دین شی تر سو پورے دا دا جی دا پر ازی دی بہو تکری بیا ووٹ بھی کاؤنٹ کی گی اور کبیا فکر خود آگے اگر لگی الیکشن کمیشن تھا. الیکشن کمیشن ہیز ٹو ڈیسائڈ، دس از دی اونلی کمپیٹنٹ اتھارٹی.
مشال ریڈیو چې د سپریم کورټ پر ریمارکس په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل، نو هغه وی
دا کوم کتل شي زمونږ د الیکشن د قوانینو دومره سخت معیار ته کې خودل شوی دی د یو ممبر د پاره چې هغه کا معمولی بدعنوانی کوي نو هغه د رکنیت ختمی دی شي. نو اوس خبره دا ده چې دا تشریح کول خو پکار وو کنه چې یو ممبر خرڅیږي او هغه پیسې اخلي او دا هغه ثبوتونه موجود دي بیا سوک صادق یا امین یا دا ویلے شی. نو دا ټول دا چې سوالونه وو چې پکار د چې سپریم کورټ د دې تشریح کړی و
د په داسې حال کې د چې د اپوزیشن ګوندونو له خوا په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک جمع کړی شوی او د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد وای په عدم اعتماد تحریک به په 3 اپریل اوټونه اچول کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو تاسو غواګي د پاکستان د خزانه وزارت چارواکي او د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکو وایي دا مهال چې په ملک کې کوم سیاسي اړې غړې روان دي، په لوی ښارونو کې مظاهری او لاریونونه ترسره کیږي، او د حکومت او مخالفو سیاسي ګوندونو ترمنځ د ټکر فضا جوړه شوې، له وجې د ملک خرابه اقتصاد لا نور خرابېدو په لور روان دي. زموږ همکار مجید بابر په دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان د خزانه وزارت خبرداري ورکړې چې روان سیاسي کړکیچ د هیواد اقتصادي بحالۍ ته خطر پیښولی شي. د مارچ په 28مه یاد وزارت په خپل ماهانه اقتصادي راپور کې ویلي چې په هیواد کې موجوده سیاسي حالات د نورو عواملو ترڅنګ د هغه هیواد اقتصاد ته یو مهم داخلي خطر دی. د راپور له مخه د حکومت او اپوزیشن اتحاد ترمنځ روان غیر یقیني سیاسي صورتحال دا مهال وار له مخه نازک اقتصادي حالت لپاره د لوی خطر ترڅنګ د وړي کچي اقتصادي پراختیا یا مایکرو اکنامک ایکسپنشن کې عدم توازن رامنځته کولای شي. دا چې د یوې میاشتې نه روان غیر یقیني سیاسي صورتحال د اقتصاد په کومو کومو برخو سمدستي اغیز کړی دی، د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان انسټیټیوټ آف اکنامک ډیولپمنټ یا پایډ څېړنکار ډاکټر محمد ناصر وایي:
نو د انسرټنټی چې جوړه شي بیکاز آف پولیټیکل انسټیبلټی، یو خدا ستاسو انویسټمنټ خرابوي، او ظاهر چې انویسټمنټ خراب شي نو ستاسو پروډکشن خرابېږي، پروډکشن چې خراب شي نو امپلایمنټ چې هغه مسله جوړه شي او هغه د وجه انامپلایمنټ راشي. دویمه خبره ده چې د انفلیشن چې کوم ریزنز دي هغه کې د پولیټیکل انسټیبلټی ډایرکټ امپیکټ خو فلال نه، کله چې دا سټرایکس جوړ شي او روډ بلاک شي نو دې د وجه ټرانسپورټیشن مسلې جوړې شي. نو تاسو ته پته ده چې په ملک کې په یوز کې ټول چیزونه نه پروډیوس کیږي، یو شی د خونال تزي او بل شی کراچۍ نه پېښور ته برازي، ټیک شو ټول ټرانسپورټ د کی کنو ای کې ټکله هرډلز جوړ شي، هغه د وجه مختلف ځینو کې شارټیجز کریټ شي او هغه د وجه انفلیشن راتلی شي.
د پاکستان د خزانه وزارت په خپل ماهانه راپور کې کيو خو د هیواد په اقتصادي وضع د داخلي غیر یقیني سیاسي صورتحال د اغیز ذکر کړي، نو بل خو په خارجي عواملو کې په اوکراین د روسي يرغل لامل په روس د نړیوال مالی بندیزونو، په نړیواله کچه د روزمره استعمال د شیانو په نرخونو کې د زیاتوالي، او د پټرولیم مصنوعاتو ترڅنګ د نورو شیانو د رسد په لارو کې خلل هم د ملکی اقتصاد لپاره خطر بللی. د پاکستان په اقتصادي صورتحال د خارجي اثراتو په اړه د پاکستان انسټیټیوټ آف اکنامک ډیولپمنټ څېړنکار ډاکټر محمد ناصر وایي چې د نړیوال سیاسي او اقتصادي غیر مستحکم صورتحال اغیز ځکه ممکن دی چونکه نړۍ په ګڼ شمیر برخو کې د یو بل سره ګنډلې ده.
کلم چې داسې جنگ به وي او ستاسو ټریډ دغه چی هغه ودریږي نو به هر یو کنټری باندې دغه افیکټ راځي. خو په دې کیس کې زیات امپیکټ ځکه خطره ده چې کله دا جنگ سٹارټ شو نو تاسو ته پته چې اویل مارکیټ کې د اویل پرایسز چیرې برتل سٹارټ شو، ٹھیک شو، هغې د وجې چونکه پاکستان یو اویل امپورټنګ کنټری ده نو کله چې امپورټ د اویل قیمت زیات شي نو ګورمنټ چې دی هغه نشي سسټین کولی، هغه خامخا هغه پرایس ترانسفر کوي خلکو ته، ٹھیک شو، نو هغې د وجې چې کله اویل پرایسز انکریز شي نو تاسو ته پته اویل پرایسز کې استعمالیږي، هغې د وجې به قیمتونه خیجی، او گورنمنٹ دې ټیم کې کوشش کوي لکه سبسډي ورکړي، خدا به ډیر لانګ ټایم پورې دی لپاره پاسیبل نه چې پرایسز زیاتیږي او دغه سبسډي پیمانه ورکول شروع کړي، دا به الټیمیټلی پرایسز زیاتیږي او انفلیشن راتلو خطر راځو.
د مارچ په شلمه د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین د یوې خبري غونډې پر مهال داوا کړې وه چې د نړیوال مالیاتي فند سره به د یو ارب ډالرو د قسط په اړه معاملات حتمي شي، خو تر دا مهال په دې اړه څه پرمختګ نه دی شوی. په اسلام آباد کې د انګریزي ژبې د ورځپاڼې دی نیوز اقتصادي خبریال مهتاب حیدر د دې تعطل تر شا سبب موجوده داخلي سیاسي صورتحال یادوي.
د آئی ایم ایف چارواکي اوس ګوري چې کله وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک کامیاب شي او موجوده حکومت سره یې چې په کومو شرطونو لوزنامه شوې ده ممکنه ده راتلونکي حکومت هغه شرطونه ونه مني. اوس چې دا سیاسي ترانزیشن مکمل شي نو هله به آئی ایم ایف معاملات حتمي کوي. بلخوا د دې سیاسي شخړې له امله د سټیټ بینک د شمیرو له مخه تر مارچ 13 پورې 8.98 میلیونه ډالره د زر مبادلې په ذخیرو کې کمښت هم راغلی دی.
د مهتاب حیدر په خبره په داخلي توګه د غیر مستحکم سیاسي صورتحال لامل سرمایه کار او د اقتصادي چارو فیصله سازي اداري د ویټ اینڈ سی یا د انتظار او کتو برخورد خپل کړي، او تر کومه چې د روان سیاسي کړکې سهل نوي راوته تر هغه پورې به دوی انتظار کوي. د زیاتوی ظاهر خبره ده چې د انتظار په دې دورانیه کې اقتصادي هلې ځلې د جمود سره مخ دي چې په نتیجه کې سرمایه کاری کمیدې او ګرانی زیاتېدای شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسې غواګي د خیبر ضلع سیاسي فعالان وایي د پخواني فاټا په خیبر پښتونخوا صوبې له ورګډېدو باوجود په قبایلي ضلعو کې خلک د تعلیم، صحت او نورو چارو کې له سهولتونو بې برخې ژوند تېروي. دوی وای حکومت هغه ژمنې نه پوره کوي چې له انضمام وړاندې یې کړې وي. خو د واکمن طریق انصاف ګوند غړي بیا وایي که څه هم انضمام شوی خو د ټولو ژمنو پوره کېدل به لا وخت غواړي او د خلکو ستونزې به په وار وار او څوکه څوکه هوارې شي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
2019 مارچ میاشت کې صوبائی او وفاقی حکومت قبائلی ضلعو لپاره لس کلن سماجی اقتصادی پرمختیایی پلان تیار کړی و او دې لاندې هلتا سالانه 100 ارب روپو خرچ کولو اعلان کړی و او دې لپاره په ټولو قبائلی ضلعو کې د ملګرو ملتونو ادارې UNDP په مرسته مشاورتي غونډې هم شوې وې چې قبائلی ولس لپاره داسې منصوبې تیار کړل شي چې د ژوند معیار ورسره ښه شي او د ملک د نورو ضلعو د خلکو سره برابر کړي. خو قبایلی ولس وایي په دې پرمختیایي پلان باندې عمل ونه شو. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر او فعال منظور قادر پردای مشال ریډیو ته وایي چې موجوده حکومت په قبایلی ضلعو کې ډېر غونډې وکړې خو لس کلن پرمختیایي پلان ته یې عملي جامه ورنه کړه.
حکومت دې ته نه ده تیار چې په قبایلی علاقو کې د ترقی چکم پلان دی هغه ته عملی جامه ورواچوي. تعلیمی ادارې نشته، یعنی ته سوچ وکړه چې د باجوړ نوانه تر وزیرستان پورې یو یونیورسټي نشته دی، هلته میډیکل کالج نشته دی، هلته انجینیرینګ کالج نشته دی، داسې علاقې وي چې هلته پرایمری سکول نشته دی. دغه رنګې د صحت ډېرې غټې مسالې دي چې هلته پکار ده چې بیچوز جوړ شي، هسپتالونه جوړ شي، هلته ټیکنیکل انسټیټیوټ پکار دی چې هغه هنر زده کړي او بیا د هغې په بنیاد هغه ځوانانو له قرضې ورکړي. د سیکورټي مسله ده، نو د مونږ خو دا غوښتنه ده چې حکومت زر تر زره په دغو علاقو کې خپل چې کومې وعده کړي دي وعده مطابق دي خپل کارونه سر ته ورسوي چې الته محرومي ختمه شي.
خیبر نه د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر او د صوبایي سملې غړی محمد شفیق پرده وای چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی خو مکمل شامل دل به وخت اخلي. تروسه د رګبي او آبادۍ په لحاظ ورته فنډونه نه دي ورکړل شوي خو هیله من یو چې حکومت به راسره خپلې وعدې پوره کړي.
چې کوم انضمام دی دا د لسو کالو یو پروسس دی چې په دا کې به مکمل کیږي. که زه دا وایم چې تر نن پورې مونږ پوره طور باندې زم شوي نه یو نو زه به غلط نه وم، ځکه چې تر اوسه پورې مونږ د مونږ د قبایلي ضلعو چې کومه آبادی ده یا رقبه ده تر اوسه پورې وفاق د هغې په حساب باندې صوبې ته مونږ نه یو زم کړي چې د هغې په حساب مونږ ته ترقیاتي فنډ یا د مونږ چې کم په NFC وارډ کې کم شیر رسیږي چې هغه میلاو شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د فینانس یا مالیاتو اداره وایي چې په 2020 کې قبایلي ضلعو لپاره د سالانه پرمختیایي پروګرام یعنی ADP په مد کې 40 ارب روپۍ او AIP په نوم پروګرام کې 6.5 ارب روپۍ مختص شوي او دې لاندې به پکې پرمختیایي کارونه ترسره شي. فاټا په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوي او هلته اوس د پولیسو او عدالتونو نظام غځول شوی او ولسته په صوبایي سملۍ کې نمایندګي هم ورکړل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL
RADIO.
مشال لوی تاسو غواګي په پیښور کې د ګرمي 12 بجې شېبې دي. ل نجيب اميره د خبرونو لنډي زبر.
د ټانک چارواکي وای د اف سی ځواکونو پر مرکز د وسلوالو برید پای ته رسیدلې ده. په دې جګړه کې چې څو ساعته دوام کړی، دواړو غاړو ته د تلفاتو د اوړېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د ټانک د پولیسو مشر وقار احمد وای له څو ساعتو جګړې نه پاس درې بریدګر وژل شوي او د اف سی لاین دننه حالات د هغوی په قابو کې دي. نوموړي د دریو سرتیرو وژل کېدل او د اتلسو نورو ژوبلېدل هم تایید کړل. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د یو پیغام په خپرولو سره د برید مسؤلیت قبول کړی دی. د ډیری اسماعیل خان پولیس وایي د یوې مدرسې معلمه د دریو نورو نجونو لخوا وژل شوې ده. د ډیری اسماعیل خان د پولیسو یو چارواکي ډی پی او نجم الحسنین لیاقت پرون ماښام په یوه خبري غونډه کې وویل دا پیښه په انجم آباد سیمه کې د جامع اسلامیه فلاح البنات په دروازه کې مخې ته راغلې ده. هغه وایي د سفورا بیبي په نوم یوه میرمن چې 20 کلنه وه د مدرسې نه د باندې قتل کړل شوې ده. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د مذهب د سپکاوي په تور د ولسي کسانو ترڅنګ ځینې مهم چارواکي هم وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر او د پاکستان د وزیر اعظم ترمنځ ټلیفوني خبرې شوې. د پاکستان د سرکاري رادیو د خبر لمخې د ولودمیر زیلنسکی او عمران خان ترمنځ د اړیکه پرون نیول شوې ده. رادیو پاکستان لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم د اوکراین د شخړې د سمدستي ختمولو او د مذاکراتو سفارتکارۍ له لارې د مسالې د هواري لپاره خپل اصولي دریز یو وار بیا تکرار کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د اوکراین د خلکو لپاره په دوه الوتکو کې بشري مرستې استولې دي. نوموړي له زیلنسکي څخه مننه کړې چې له اوکراینه د پاکستاني زده کوونکو د سفارت د عملی په ویستلو کې مرسته کړې ده. د کانګو په ډیموکراټیک جمهوریت کې پرون د یو چورلکې د نسپورېدو پیښه کې د شپږو پاکستانیانو په ګډون د ملګرو ملتونو 8 سرتیري وژل شوي. د ملګرو ملتونو او پاکستاني چارواکو په وینا دا پیښه د مارچ په 9 مخې ته راغلې ده. د پاکستان پوځ وایي چورلکه د سارنې په ماموریت وه او تر اوسه د نسپورېدو دقیق دلیل نه دی. د کانګو جمهوریت پوځي چارواکي ادعا کوي چې د ایم درویش په نوم د یاغیانو ډلې چورلک را غورځولې ده.
خبرونه مو له مشال لړۍ لنډیز واوریدلو چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. مشال لړۍ ته تاسو اغواګي په قندهار کې د سیمیزو رادیوګانو چارواکي او خبريالانو د طالبانو له حکومت اغواړي تر څو د رسنیو د نشریاتو په برخه کې د زر تر زره ځانګړي پالیسي جوړ کړي او د خبريالانو سره د چلند په برخه کې د نرمۍ څخه کار واخلي. د ورځې مخکې طالبانو په قندهار کې د موسیقي او تفریحي پروګرامونو د خبرېدو په عکس العمل کې محلي رادیوګانې وتړلې او دې سره رسنیو یو شمېر کارکوونکي لسو ساعتونو لپاره هم بندیان کړي وو. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د رادیو خبرونې دا سیګنال د ویبر زبران دی په موزیک خبرې دی. خو اوس د طالبانو د غشتنې سره سم پرته له موسیقي خبريږي. اغا شیر منار په کندهار کې د څنګ په نوم د وی سمیز رادیو مسول یو له هغه تو کسانو دی چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو د استخبارات لخوا د موسیقي خبرولو پر سر بندي شوی وو او د دې تعهد له ورکولو ورسته چې موسیقي او تفریحي پروګرامونه بنه خبروي بیرته خوشی سو.
او به غشتنه وکړي چې خپل نشرات کې تغیرات راوړي او موسیقي باندې موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته یو رسمي مکتوب راغی چې موږ نشراتو تغیرات هم راولو یا موسیقي بند. یوه ورځ سیریږي په دا بله ورځ سهار دې مستقیما غوښتنه وکړه چې راډیو باید بند شي، نشرات باید کاټ شي. وروسته تر دې بیا راډیو بند شول دې غوښتنه وکړه چې موږ سره باید لاړ شي. د یو ځای چې ولاړو بیا زما سترګې راوتړلې او تورو کسونه ودای په سره واغست.
د دوشنبه په ورځ سهار طالبانو د کندهار د څلورو محلي رادیوګانو یو شمېر کارکوونکي له دې عمله تهدید او بندیان کړ چې په نشراتو کې موسیقي خپرول، خو بیرته د تعهد په اخیستلو یې خوشی کړل. د محلي رادیوګانو مسولان اغا شیر منار او صدیق الله افغان وایي طالبانو دوی ته ویلي تفریحي پروګرامونه او موسیقي بن خپروي او دغه راز په لایف پروګرامونو کې به شزینه اوریدونکو ته د ګډون چانس نه ورکوي.
دی خپل ازما نظرت خانی یا بندی خانی ته یو دغه راوړي ته خود نامه راوړه چې پاکی سی و چې مطلق یو ثانیا یو دی کوم موزیک سندری بام نه بل دا چې تفریحي پروګرامونه مطلق باید بند دي. د شزینه اوریدونکو ژبونه باید خبرونه کوي نه ستاسو د وې سره په تلې په منځ کې اړیکه ونه نیول شي. وې باید خپل نظریات او یا کوم څه چې غواړي خبرونه کې شریک کړي. زما
غوښتنه ده چې هر څه د تفاهم لاري وسی یو ګډ پالیسی د متبادل د پاره جوړ سی او یو پام او دوی هواوی خبره دی پکښ ورکه سی چې کندهار کې د موسیقي نه په کابل کې د موسیقي
په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول سو خبريالانو له جملې وطن خوشی سوی. خو د ملت ژغ په نوم د یوې بلې محلي رادیو مسول بسم الله وطن دوست لا هم د طالبانو په توقيف کې دی.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د مننه شو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوال نوالو لړمانان پورې کړی دي چر سو اپین سو یا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند پاره چې د ور باندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
مشال لته تاسو غوږی د بلوچستان د ځوانو ډاکټرانو د هړتال باوجود حکومت د کوټې په ګډون د صوبې په یو شمېر سرکاري هسپتالونو کې او پی ډی ګانې خلاصي ساتلې دي خو په دې څنګه کې د ډاکټرانو د نه موجودیت له وجې عادي ناروغان له ستونزو سره مخامخ دي بل خو حکومت ډاډ خوولي چې په هسپتالونو کې د ناروغانو د کتنې او درملنې چارې به ډېر زر سمې شي. نور تفصیل له کوټې نه د مشال ریو همکار ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د حکومت لخوا د ویورځ لمخه اعلان سو چې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې به د پیر د ورځ څخه په ټولو سرکاري اسپیټالو کې او پی ډیز او د ایمرجنسي څانګې پر تخلاصي کړل شي. کته مو د کوټ په سیول اسپیټال کې یا سیوی څانګې خلاص شوې دي لکن هلته نن دویم ورځ هم ډېر ډاکټران نو حاضر چې لامل زیاتره عادي ناروغان د مشکلاتو سره مخ او د حکومت څخه د ډاکټرانو په سمه توګه د مریضانو د علاج په خاطر
په دې ترڅ کې د مشالې سره په خبرو کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي ډاکټر محمد خان ترین وویل که غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به و استعفاګان ورکولو ته اړ شي.
زموږ مذاکرات بار بار حکومت سره سیو د موجوده حکومت او تیر حکومت دواړو سره زموږ مطالبات ټول جنوین منل شوی وو او زموږ سره دا کول شوی وو زموږ د ډیمانډز به ټولې نوټیفیکیشنز راوباسي او موږ ته خواسته وو چې د خپل هړتال ختم کړي. موږ هړتال ختم کړي خوز مژ یو نوټیفیکیشن هم نو وصولو نو مجبورن مژ یو عربیا ریډ زون ته لاړو دوریز مژ شل ډاکټرانو ونیول سو او په دادوې مورز مژ پر مرکزی کیمپ په سیول اسپیټال کې د پلیسو چاپا وول سو او 15 ډاکټرانو گرفتار سو کم چې په جیل کې دي. مژ په ګرده صوبه کې سرویسز بند کړی دي دراغو پر به دا سرویسز بند وي چې د صوبر مژ ډاکټرانو نه راخلاص شي.
په دې ترڅ کې مکله په کوټ کې د روغتیا د صوبایي سکتر نورلک بلوس سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د ځوان ډاکټرانو د ستونو سمری د منځوري لپاره و وزیر اعلی ته لیږدولې ده چې منځوري به د کابینه په غونډه کې ورکول شي.
ټیم ډیمانډز ته نوکریان ده
د ډاکټرانو درې غټي مطالبه وي چې حکومت ورسره منلې وي هغه کې دوی د نوکریانو غوښتنه کړې و د غو نوټیفیکیشن به د محکمې خزانه له لوري کیږي. دغه ډول په تنخواګانو کې د زیاتوالي خبره کړې و نو دغه منځوري به د کابینه په غونډه کې ورکول شي. نو موږ زیاته کړه چې په کوټه کې بولان میډیکل کمپلیکس شیخ زید اسپیټال او بنظیر اسپیټالونه په بشپړه توګه خلاص شوی دي او ډیر ژر به د کوټلوی اسپیټال یعنی سیول اسپیټال کې هم وځه سم شي. یادی وی چې د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په احتجاج لاس پورې کړی دي او دوی غوښتنه کوله چې حکومت په سرکاري اسپیټالو کې د دوایانو ترڅنګ نور ماشینان برابر کړي چې دوی په ښه توګه د ناروغانو علاج وکولای شي. خو حکومتي چارواکو په بار بار ویلي دي چې دغه احتجاج یوازې
داسي په تنخواګانو کې د زیاتوالي او نورو زیاتی ګټو د پورته کولو لپاره کیږي. خو ځوان ډاکټرانو همیش دا خبره رد کړې ده.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګله زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر س پمشال راڈیوی مجلہ کے دا نہ پورس پ دوو دا شورو پورس پ یونیما او د خالی پورس پ سلورو بجو اوریدای شي.
مشال اړیو تاسو غوږی تاسو کولی شئ د مشال اړیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalaudio.com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. په بلوچستان کې لتی رو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې او د حکومت ترمنځ د نه هواریدونکو مسلو له کبله په روغتونونو کې هړتالونه روان دي. ځوان ډاکټران وای حکومت دې د دوی غوښتنې ومني او هغه دې پوره کړي او حکومت بیا وای چې مناسبې غوښتنې یې منلې دي او د ټولو لپاره پوره کولو لپاره مالی توان نه لري. د هړتالونو له کبله په ځانګړې توګه هغه خلک زیات ځپل شوي چې د غربت له وجې په شخصي روغتونونو کې د علاج وس نه لري. دوی وایي د صوبې سیاسي ګوندونو باید په دې مسله دلچسپي ښودلې وي او سهل یې رئیس ته وي. نور تفصیل د بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې.
په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو اتحادیې لخوا هړتالونو د صوبې هغه غریب ولس ډیر ځورولی دي چې په شخصي روغتونونو کې د خپلو ناروغانو د علاج وس نه لري. دوی وایي هم حکومت ته پکار ده چې د ځوان ډاکټرانو غوښتنې ومني او هم باید دا ډاکټران پر ولس رحم وکړي. د لورلای اوسیدونکو جانان کاکړ یو له هغو ګڼ شمیر خلکو دی چې د بلوچستان په سرکاري روغتونونو کې د بیا بیا هړتالونو له کبله ځورېدلې دي. دی وای د لورلای په روغتون کې د سانتیاو نشټوالي لکبلې ناروغان کوټې ته وړي وو خو هلته ور باندې هړتالونه پیل سو.
په کوټه کې زما مریض اډمټ وې او ما دوی د ونیمه میاس د لیټرې کې د غبات سي هړتالونه شروع سول. در موږ دې ته مجبور کړو چې موږ لاړ موږ ملتان کې تر اوسه پورې ټریټمنټ روان دی. تر اوسه پورې مې پیشنټ سي دغه په ملتان کې اډمټ دی او موږ ته بيخي ډيري پریشانيانې جوړې کړي. خو لیکن دا ټیم ډېر ظلم روان دی. ډاکټران هم ظلم کوي چې دا ټیم کې جوړتي هم بند ده.
د ځوان ډاکټرانو لخوا هړتالونه پر دې کېږي چې د دوی په وینا یو خو په روغتونونو کې ضروري سهولت نستا او بل حکومت نور ډاکټران نه ګماري. حکومت ورسره د دې غشتونو منلو ژمنه کړې وه خو بیا یې د ډاکټرانو په وینا د عملي کولو لپاره رسمي ګامونه وانه خستل. عام ولس شکایت کوي چې باید د صوبې سیاسي مشران د دوی د دې بنیادی مسلې د هواري لپاره جدي حل ځلې وکړي. اوس پښتنه دا ده چې آیا په صوبه کې زیات نفوذ لرونکي ګوندونه ولې په دومره جدي ولسی مسله کې دلچسپي نه اخلي؟ د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکش او د صوبایي اسمبلی غړی ملک سکندر ایډوکیټ وایي دوی د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ د روغې هڅې کړي دي. د ده په وینا ډاکټران له خپلو غوښتنو لږ هم نه پر شا کیږي او حکومت بیا له مالي ناتوانۍ سر ټکوي.
مین مسئله دا ده د تنخواه په زیاتېدو ده. نو په هغې کې د هغوی دي اقداره دي. ګورنمنټ هم ویلي دي چې د هغې دي اقداره دي. ګورنمنټ صرف دا وایي چې له موږ سره هغه دومره پیسې لکه دا چې جوړېږي موږ دا ټولو ته یو نهشو ورکولی. لږ به اوس ورکوو لږ به بیا ورکوو. خبره په دې ځای ماندا ده کار ده چې دا دواړه خواوې سره دغه شي لږ دوی ورکښته شي لږ هغه راپورته شي نو دا مجلس ور سره خلاص.
د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر کهار ودان وای دوی اوس د ډاکټرانو د غشتونو ځکه ملاتړ کوي چې هغه په پوره توګه د ولس مسلې دي. د ویل چې په خوا د ډاکټرانو شخصي غوښتنې زیاتې وي، خو اوس یې د ده په وینا د دوی په هلو ځلو اولسي کړي دي.
هغه مسائل چې کوم ډاکټرانو خپل مطالبه کوي چې زموږ الوسونه راجات کړه، زموږ شخوا ملیان پارټنګ د دوی سره خپل مجلسونه چې بابا دغه شان چې دي دا زمو باسي څوک کړي دا سي خبر چې دغه اولسي شي اولسي سره ملګرتیا وشي. لہٰذا بیا موږ په دې ګرد دغه چې دا د خپل شروع کې په کار دي چې ایمرجنسی کار نه بندوي، هسپتال ته راځي، فلانی شي کوي، احتجاج چونکہ اسینشل سروس دی، اسینشل سروس خیال نه ساتي. مثال دا ګرد مذاکرات موږ د ډاکټرانو سره هم کول او د دې سره مې هم کول، د سرکار سره بیا خپل
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه وایي حکومت دی د هغو غوښتنو پوره کولو رسمي امر وکړي چې صوبایي حکومت ورسره منلې وي. د صحت صوبایي وزیر سید احسان شاه د روان کال په فروری میاشت کې ویلي وو چې د کوټي 15 هسپتالونو ته به طبي سامانونه ورکوي او هم به په صوبه کې 1450 نوي ډاکټران برتي کوي. خو د ځوان ډاکټرانو اتحادیه وایي حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه رسمي امر نه دی خپور کړی.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے جنکو تعلیمی شرع اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لز تکونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دیشه.
مشال لري تاسو یې وګی د خیبر پختونخوا د هغه ضلعو کې چې پکې د مارچ په 11مه بلدیاتي ټاکنې کېدونکې دي، بینري او پوسټرې لګیدلې چې پکې کې د انتخاباتو لپاره کاندیدا یا امیدوار خزوي، خو په پوسټر یې د میړه او یا د زوی تصویر لګیدلې وي. په ټولنیزو رسنیو هم دغه سي پوسټرې خبري شوې دي او ور باندې تاوده بحثونه هم روان دي. د خزو ته حقوقو فعالانو پر دې تنقید کوي او وای چې خزو ته ان پټاکونو کې هم د سنفي شناخت اجازه نه ورکول کیږي. ځینې خزینه کاندیدان بیا وای چې په سیمه کې خلک دوی کم او سړي زیات پیژني، نو ځکه یې په پوسټرو د سړو تصویرونه لګولې دي. خو ځینې کسان بیا د دې وجه دا خوي چې په ټولنه کې د ښځو تصویر خپرول یا نوم اخستل ښه نه ګڼل کیږي، نو ځکه په پوسټرو د ښځو نومونه نه وي. د انتخاباتي کمیشن په وینا په راتلونکو ټاکنو کې 3200 ښځې د کاندیدانو په توګه برخه اخلي. نور حال د وسیم سجاد په دې رپورت کې ورو
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو دویمه برخه په 13 ضلعو کې د مارچ په 11مه نیټه ترسره کیږي. د ټاکنو کې زنانا کینډیډیټس هم ولاړ دي، خو د خزي د کمپاین لپاره د خپل کور د سړو نمونه استعمالوي. د زنانا نمونه په فلیکسونو او بینرونو هم نه استعمالېږي، ځکه چې علاقائی دود دستور د دې اجازه نه ورکوي. د کوزدیر د بلمبټ یاسمین اختر په بلدیاتي ټاکنو کې ولاړه ده، خو په بینرونو یې د خپل زوی شیراز جمشید نوم لګولی دی او د کمپین د پاره هم د زوی نامه استعمالوي.
د دې چې د روایت او دستور مطابق چې د خپل خزر آواز چې هم هغه ته څوک نوم نه علي خپل پرستان نو موږ د دې وجره چې زما د زوی زمان ډیر خلک خپې جدي ځکه نوم ډیر په اسانه سره ز خپل تعارف خلکو سره کولی شي.
د کال 2015 نه پس د زنانو لپاره په بلدیاتي ټاکنو کې خصوصي سیټونه دي. د الیکشن کمیشن لخوا خپره شوې معلوماتو تر مخه په روانو بلدیاتي ټاکنو کې شاوخوا 3200 زنانا کینډیډیټس برخه اخلي او د بلدیاتي ټاکنو په لومړۍ برخه کې د 1200 ضلعو 3800 زنانا برخه اخستې وه. یو ځای مشر مبارک زیب وای په ټاکنو کې خزي خپل نوم نشي استعمالولی، ځکه چې د پښتنو په ټولنه کې د خزي نوم ویل بد کار ګڼل کیږي.
په بینر باندې یا په دغه باندې پوسټر چکر باندې د هغې نوم لیکلو دا زموږ ذاتی دغه دي پښتو د انا مسلې دي څه پابندي نشته نه په عین کښې نه په قانون کښې نه معاشره چاته څه ویلی شي خو بهر زموږ خپل ذاتي لکه دلته کې یو دغه دی او هغه اجازت نه ورکوي مخکې خو دلته د فیمیل په فولنګ کې لکه په اوډ کاسټ کولو هم سخته پابندي وه دا خو اوس په دې قریب ماضي کې فیمیل رالو اوټونو ته ودرېدل پولنګ بوز ته ځي هلته خپل اوټونه کاسټ کوي اوس یې څوک اړو شرم نه محسوسوي.
یاسمین اختر وایي د پښتنو معاشره د سړو معاشره ده چې پکې د ښځې نوم اخیستل شرم ګڼل شي ولې د تعلیم او شعور راتلو سره سره دا رواجونه په ختمېدو باندې دي.
نو دا اوس ورو ورو دا شی ختم شو دې ځای خلک چې سوشل کېږي لږ ټایم به پیل لګي اوس ورو ورو ترقی کوي نو انشاءالله دا شی به د بل ځله چې بیا کله دغې یا اوس سخت کالم وشو نو بیا به هغه زاړه طریقه نه وي.
په کوزدیر او د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو برخو کې هم په کال 2013 د ښځو په ووټ ورکولو او پولنګ سیشن ته تللو بندیز لګول شوی و. دغه بندیز په ځینو سیمو کې قومي مشرانو او په ځینو سیمو کې آن سیاسي مشرانو لګولی و خو د الیکشن کمیشن د قانون تر مخه په کومو پولنګ سیشنو چې د ښځو د ووټونو شرح د 10% نه کمه وي د هغې نتیجه قابل قبول نه وي. وسیم سجاد، مشال ریڈیو، کوزدیر.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمهواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیرو د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د ماسپخین په پاوباندې یو بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
مشال لته تاسو غوږی د افغانستان ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې سکالې د نارنج اګل دودیزي مشاهیرې او میلې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او زیاتوي چې پر مشاهیرې سربیره به په کې وردشي لوبي سټیج ډرامې او وطني تودیلات هم نندارې ته وړاندې شي. چارواکو له شاعرانو غوښتي چې خپل شعرونه د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ امریت ته وسپاري خو شاعران بیا له چارواکو غواړي چې دوی دې پرېښودل شي چې خپل آواز په ډاډه زړه خلکو ته ورسوي. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
تاکل شوی چې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله د حمل په 10 نیټه چې د مارچ له 10 نیټه سره برابر ده په شیرزی لوبغالی کې تر سره شي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین وایي چې دا ځل به په نارنج ګل مشاعره کې د ورزشي لوبو او سټیج ډرامو نندارې او د وطني تولیداتو نندارتون هم پرانستل شي. د دې ریاست مشر قاری نور محمد حنیف وایي په مشاعره کې به پر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره له نورو ولایتونو او خیبر پښتونخوا څخه هم یو شمېر شاعران برخه ولري. نوموړی وایي
د مشاعره چې ده دودیزه مشاعره د هر کال ترسره کېږي تدابیر مو د تیر کال انشاءالله موږ سره کارخانه ولیدي یو خو ولس ته دا ډاډ ورکوي الحمدلله امن اغلی دغه مشاعرې ته د لرې لرې ولایتونو نه نعتخوانان لیکوالان ادیبان شاعران نازي همداراز ترڅنګ د کوزو پښتونخوا نه به شاعران نازي نو سږ کال به انشاءالله موږ ورزشي نمایش په دې کې وړاندې کوو همدا رقم نندارتون مو پکې وي دا یو میله هم ده په دې کې چې په دې کې موږ داخلي تولیدات څومره دي ټول لیدونکو ته به موږ دا وړاندې کوو.
په نارنج ګل مشاعره کې د شعر ویلو لپاره له شاعرانو غوښتل شوي چې خپل شعرونه د اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ امیرت ته وسپاري خو یو شمېر شاعران بیا وایي چې د یاد ریاست دا غوښتنه د دوی د شعرونو د سانسورولو په معنا ده. په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین احمدمل وایي شاعران دی پری خودل شي چې د خپل زړه واس خپل اوریدونکو ته ورسوي.
نارنج ګل مشاعره متاسفانه چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې همدغه سیاسي رنګ یې اخیستی، باید د سیاسي رنګ نه راووځي. د شاعرانو غوښتنه دا ده چې د افکارو تبادله پکې وشي، سانسور پکې نه وي، هر سړی دې د خپل فکر اظهار وکړي. یوه غوښتنه دا ده د هغو شاعرانو چې هغه شاعران دي چې دغه مشاعره باید هنري وي.
خو د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي هیڅ شعر نه سانسوروي، خو د هغه شعر مخنیوی کوي چې ټولنې ته په زیان وي. فرهنګ پال اصرار حسنزی هم د دې پلوي دی چې په نارنج ګل مشاعره کې د شاعرانو شعرونه د اصلاح په موخه له وړاندې وکتل شي.
د شاعرانو شعرونه او لیکنې پر دې موخه باندې لیدل کېږي تر څو د اسلامي افغاني او کلتوري ارزښتونو خلاف نه وي، او یا پکې بعضې داسې پیغامونه او موارد نه وي موجود چې هغه دلته د دغه ارزښتونو سره پر ټکر کې راځي. ښه خبره ده چې اندازه دې ولیدل شي.
د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د نارنج ګل مشاعرې د خط سراوی لپاره د ځانګړو کمیټو د جوړېدو خبر ورکړې، او یادو کمیټو ته یې دنده سپارلې چې د نارنج ګل مشاعرې امنیت، نظم او یو شمېر نورو برخو کې لازم اجراءات ترسره کړي. د ذکر وړ ده چې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله له اوږدو کلونو راهیسې هر کال په ننګرهار کې د پسرلي په موسم کې نمانځل کیږي، خو په دې وروستیو شلو کلونو کې له دې مشاعرې څخه په الهام اخیستو په ځینو نورو ولایتونو کې هم ورته مشاعرې د هغه سیمو د موسمي ګلونو په نومونو ترسره کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
درڅ ختلم درته می وان کتل و مې بخا ختلم در تمی وانا قتل وام بکا غگد نشم در تمی دیر و جڑل وام بکا غگد نشم در تمی دیر و جڑل وام بکا درد نا نندیا شیر تا
پنارا وڑے ہارون ل درد نن بیا شیر تپنارا وڑے جڑان د توری